السلام علیکم د سهار و بجې شوې د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې مو زه امید زهیر مل هر کلی کوم روانه نیم ساعته خبری مجله کې به د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو پیښو او مسایلو خبر شئ. خو لومړی لنډ خبرونه واورئ. د ملګرو ملتونو یوه اداره وایي په افغانستان کې د روان کړکېچ له امله د پوهنې برخه له خلکو هیره شوې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنرۍ پرون په یوه ټویټ کې ولیکل دا مهال تر 19 میلیونو ډیر افغانان د لوږې له ستونزې سره کړیږي. د ادارې د بامیان په تاجک کلي کې د هغو ماشومانو عکسونه هم خپاره کړي چې د دوی لخوا ورسره د ښوونځیو د بستو یعنې بکسونو مرسته شوې ده. ملګري ملتونه داسې مهال په افغانستان کې د پوهنیز بهیر په ټکې نه کېدو اندېښنه ښیي چې طالبانو له 9 میاشتو تېرېدو وروسته لا هم له شپږم ټولګي پورته نجونو ته اجازه نه ده ورکړې چې ښوونځیو ته ولاړ شي. د ننګرهار مرکزی روغتون وایي په ورځ کې 100 ځوانان په خپله خوښه د وینې ورکولو ته ورځي. د دې روغتون د وینې بانک مسؤلانو پرون رسنیو ته وویل دا وینه په اوسط ډول په تیلسمیا او نورو ناروغیو 50 اخته کسانو ته ورکول کیږي. تیلسمیا د وینې د کموالي هغه ناروغي ده چې ورباندې اخته کس باید په منظم ډول تازه وینه ځان ته تېره کړي. د افغانستان تر 18 کلونو د فوټبال کم عمره لوبډلې پرون د ازبکستان په مقابل کې 4-0 پر وړاندې ماتې وخوړه. د افغانستان ټیم د مرکزی اسیا د فوټبال د اتلولۍ سیالیو په لړ کې خپله لومړۍ مسابقه چې تېره جمعه د قرغزستان پر وړاندې وشوه 1-1 په مقابل کې مساوي کړې وه. په دې سیالیو کې چې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې کیږي د افغانستان، ایران، ازبکستان، تاجکستان او قرغزستان لوبډلې برخه لري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي په ناټو کې د فنلند د غړیتوب هڅه یوه اشتباه ده. ښاغلی پوتین دا خبره د فنلند جمهور رئیس ساولی انینستو سره ټلیفوني خبرو کې مطرح کړې ده. د کرملین د اعلامیې له مخې په هغو ټلیفوني خبرو کې چې دواړو مشرانو پرون کړي جمهور رئیس پوتین ویلي روسیا فنلند ته کوم ګواښ نه پیښوي. د فنلند د جمهور رئیس دفتر وایي ښاغلی انینستو دا ټلیفوني خبرې د دې لپاره تنظیم کړې وي چې په ناټو کې د خپل هیواد د غړیتوب د پلان په اړه توضیحات ورکړي. د فنلند ترڅنګ سویډن هم پر د روسیې د یرغل په پایله کې د اندېښنو په دوام په ناټو کې د غړیتوب غوښتنه کړې ده. د شمالي کوریا مشر وایي د کورونا او باغ پرېدلې په هیواد کې د یو لوی تحول سبب کیږي. کیم جونګ اون پرون شنبه وروسته تر هغې دا خبره وکړه چې په دې هیواد کې د کورونا او بالا عمله د 21 کسانو مړینه ثبت شوه. شمالي کوریا چې یوازې 13 چهارشنبه د کورونا ویروس لومړۍ پیښې تایید کړې ویلي چې په کورونا ویروس په دې هیواد کې تر 500 لکو ډیر کسان اخته شوي دي. د شمالي کوریا مرکزي خبري اژانس پرون راپور ورکړی چې 1,04,000 کسانو تبه درلوده چې لږ تر لږه 1,80,430 تنه روغ شوي او 21 کسان مړه شوي دي. او په سریلانکا کې پرون شنبه په ملي سطحه لګول شوی ګرز بندیز د 12 ساعتونو لپاره لرې کړای شو. د محدودیتونو کمیدو په لړ کې د دې هیواد نوي صدر اعظم رانیل ویګر مسینګا له حکومت پلوه او د حکومت له مخالفو ډلو سره تر شخړو وروسته خپلې کابینې ته کسان وګمارل. په دې شخړو کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي. په سریلانکا کې لڅ باندې یوې میاشتې راهیسې سوله ییز اعتراضونه روان وو، خو په وروستۍ اونۍ کې هغه وخت په تاوتریخوالي واوښتل چې د مخکني صدر اعظم پلویانو په یوه اعتراض کم یرغل یوړل او خیمو ته یې اور واچو. دوی له پولیسو او اعتراض کوونکو سره شخړه هم وکړه.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 9.4، هرات اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 9.4، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 8.3، مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 15.1، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 40.3.
سهار مو په خیر. نن ریکشن بده د 1400 کال د غوی یاسور په 28 او د 2022 میلادي کال د 15 نیټه د ازادي رادیو خبرونه زموږ پر وې پاڼه هم ژوندۍ خبريږي. ازادي رادیو ټکی کام مو آدرس ده. دا سمحال چنند طالبانو د بیا ځلی واکمنۍ نه میاشتې پوره شوې او نړیواله ټولنه ترې د ټول ګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنه کوي، خو طالبان وایي اوسنی نظام کې د ټولو لوریو استازی شته.
زموږ په حکومت او نظام کې د ټولو قومونو استازی شته. زموږ کابینه د ټولو قومونو له استازو متشکله ده.
نن 2023 ورځ ده چې په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي دي. له همدې امله ګڼې کورنۍ مجبورې شوې چې د خپلو بچو د زده کړو لپاره په خطرناکو لارو ایران ته واوړي. تاسې مال چې سیګار وایي ګڼ افغانان د ګرانیو له امله ځان ته کافي خواړه نشي برابرولی. یو شمېر ولسي افغانان هم وایي ورځ تر بلې اقتصادي ستونزې زیاتېږي.
کار غریبي نشته، پیسې نشته، د بچو موټرکو هم خرڅ کړي.
او د نړۍ وو لویو صنعتي هیوادونو له چین پر اوکراین د روسیې د غیر موجي جګړې د مشروعیت بخلو لپاره د اطلاعاتو له تحریف د لاسه اخیستو غوښتنه کړې.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
د ورځې پایل مونیک مرغه. د طالبانو حکومت د سیمې له هیوادونو غواړي چې د نورو موضوعاتو پر ځای لوی دوی سره یوازې پر اقتصادي او نورو ګډو مسؤلیتونو ډېر تمرکز وکړي. دا څرګندونې وروسته تر هغې کېږي چې د ایران جمهور رئیس له طالبانو یو وار بیا د یو ټول ګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه. واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د ټول شموله حکومت جوړول د نړیوالې ټولنې له بنسټیزو غوښتنو دي، خو طالبان وایي اوسنی جوړ شوی حکومت یې ټول ګډونه دی.
د ایران د ولسمشر د وروستیو څرګندونو په عکس العمل کې د طالبانو د حکومت یو ویاند وایي دوی په خپل حکومت کې ټولو قومونو او جهتونو ته ځای ورکړی دی. ذبیح الله مجاهد بیگا له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د سیمې له هیوادونو وغوښتل چې ډېر تمرکز دې پر اقتصادي مسایلو او همکاري وکړي.
زموږ په حکومت او نظام کې د ټولو قومونو استازي شته. زموږ کابینه د ټولو قومونو له استازو نه متشکله ده. داسې تقسیم بندي لکه په تېر نظامونو کې چې د قومونو ترمنځ کېده زموږ د ملي ګټو په خلاف دي. موږ هسې څه نشو کولی او بل همسایه هیوادونو نه هم هیله کېږي. له نورو هیوادونو هم هغه مسایلو باندې ډېر فوکس وکړي سره موږ د دې ترمنځ ګډ مسؤلیتونه دي یا د همکارۍ دي اقتصادي راکړه ورکړه ده او داسې د دوو هیوادونو ترمنځ اړیکې.
د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی تیره پنجشنبه یو وار بیا په افغانستان کې د ټول ګډونو حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه. رئیسی په هغه کنفرانس کې چې د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد ثانی هم حاضر وو په افغانستان کې د داسې حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه چې د ټولو قومي ډلو او سیاسي ډلو استازي پکې وي. ایرانی چارواکو تر دې مخکې هم له طالبانو په افغانستان کې د یو ټول ګډونو حکومت د جوړولو غوښتنه کړې وه. نړیوالې ټولنې د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره په څلورو اساسي شرطونو کې یو شرط د یو ټول ګډونو حکومت جوړول وړاندې کړی دی. طالبانو په 13 اگست میاشت کې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو مخکې پر تیر حکومت په وار وار د یو ټول ګډونو حکومت د جوړولو غږ کاوه. ځینو انتقاد کوونکو ویلي چې طالبانو لا هم داسې حکومت نه دی جوړ کړی چې ټولې ډلې ټپلې سیاسي بهیرونه او ان ښځې پکې خپل ځان وګوري. دغو انتقاد کوونکو ویلي طالبانو تر ډیره حتی پر مسلکي څوکیو هم خپل ملایان ټاکلي دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
راپورونه وایي ګڼې افغان کورنۍ د دې لپاره چې وکړای شي په خپلو لوڼو نور تعلیم وکړي د خطرونو په منلو سره ایران ته اوښتي دي. هاخوا په ایران کې د یو ښوونځي مسؤلانو ویلي چې د زده کوونکو د شمیر د ډیروالي له امله اوس په 3 شفټونو کې تدریس کوي. دا په داسې حال کې ده چې نن یکشنبه په افغانستان کې د نجونو لپاره تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم د مخنیوي 240 ورځې پوره شوې.
د ایران په مشهد اشار کې د افغان کډوالو لپاره د یو غیر دولتي شوانزي سرمعلم زینب سجادي ویلي پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د دوی په شوانزي کې د نجونو نوملیکنه خورا زیاته سوې ده. یو 40 کلنې سجادي د بریتانیا میډل ایست آی خپرونې ته ویلي په سلګونو نوي زده کوونکي منلي چې ټولګي یې ډک دي. د هغې په خبره زیات وخت په ټولګي کې ځای هم نه وي او ځینې زده کوونکي په ولاړې خپل درسونه وایي. وروسته له هغې چې طالبانو د 2021 کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه، نجونو ته اجازه نه ده ورکول سوې چې تر شپږم ټولګي پورته نورې زده کړې وکړي. طالبانو په وار وار ویلي چې دوی په دې اړه پر یوه طرحه کار کوي چې په عملي کېدو سره به یې ټولو نجونو ته د تعلیم زمینه برابره سي، خو اونۍ او میاشتې تېرې سوې لا هم نجونو ته د زده کړې اجازه نه ده ورکول سوې. په ایران کې د افغان انجونو د تعلیم پر وضعیت د طالبانو د پوهنې وزارت زموږ له غوښتنې سره سره کومه تبصره ونه کړه. خو دغه وزارت تر دې مخکې ویلي چې د انجونو د تعلیم په اړه د دوی د مشرانو سلا مشورې روانې دي. نن یکشنبه په افغانستان کې د نجونو لپاره تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم د مخنیوي 240 ورځې پوره سوې. په مشهد کې د افغان کډوالو د خصوصي ښوونځي سرمعلمې زینب سجادي ویلي د دوی ښوونځی اوس په دریو شفتونو کې تدریس کوي او ښوونکي هم له اضافه کاري پرته حاضر سوي چې زده کوونکو ته په خپله خوښه اضافي تدریس وکړي. د دغه ښوونځي 80% زده کوونکي افغان نجونې دي چې هر میاشت په سلګونو نورې دغه ښوونځي ته د نوملیکنې لپاره ورځي. ګڼو افغانانو ویلي چې پر ډیرو خطرناکو لارو ایران ته وښتي چې هلته هم د ایراني ځواکونو له سختو چلندونو سره مخامخېږي. میډل ایست آی خپرونه ایران له هغو هیوادونو ګڼي چې هیڅکله یې د افغانانو اخراج نه دی درولی. ایران په وروستیو کې ادعا کړې چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته شاوخوا 1,000,000 نورو افغانانو دغه هیواد ته پناه وړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
کلوی خوا خلک د زکړو په بهیر کې د ټکنتیا عمل سره ټکوي. اخوا بیا یو سارون کې بنسټ وای په افغانستان کې ګڼ افغانان د ګرانۍ له کبله ځان ته کافي خواړه نشي برابرولی. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو ادارو هم خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې په میلیونونو کسان له بې وزلۍ کړیږي. وروستیو کې په افغانستان کې لوږه، بې وزلي او د خوړو نه خوندیتوب هغه ګواښ دی چې له نیمایي زیات افغانان ورسره مخ دي. په دې اړه راپور د ځنیو بې وزلو کسانو په غږ پیلېږي.
په دې ویډیو کې چې په ټولنیزو شبکو خپره شوې، په کابل کې یوه ډله بې وزله ښځې ښکاري چې د وچ ډوډۍ ترلاسه کولو لپاره راغونډې شوې دي. په ویډیو کې یو تر ښکاري چې پر دغه ښځو وچ ډوډۍ ویشي. ګڼو سازمانونو او هیوادونو ویلي چې په افغانستان کې ورځ تر بلې د بې وزلۍ پراخېدو د خلکو ژوند تریخ کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو یو څارونکی بنسټ وایي په افغانستان کې د 2022 کال له فبروري میاشتې راهیسې د خوراکي موادو بیې یو څه ټیټې شوې، خو دغه بیې اوس بیرته په جګېدو دي. که څه هم چې د څو میاشتو په نسبت د امریکایي ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت یو څه جګ شوی، خو په وروستیو ورځو کې ښکاري چې افغانۍ یو بیا د ډالرو په وړاندې په لوېدو ده. پرون یو امریکایي ډالر په څه باندې 8 افغانیو تبادله کېده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سر مفتیش ادارې یا سیګار پرون په یو ټویټ کې ویلي د خوراکي او نورو ضروري موادو د بیو بیا جګېدل د دې سبب سوي چې زیاتو افغانانو ته کافي خواړه ونه رسیږي. سیګار د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسیف په حواله ویلي په افغانستان کې د وړو بیه د تیرو 15 کلونو په نسبت 80% لوړه شوې ده. وړاندې ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې 3,000,000 انسانان لومړنیو خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري او د 2022 میلادي کال تر پایه به 90% افغانان د بې وزلۍ ټیټې کچې ته ورسیږي. دغه شان د نړیوال بانک په خپور سوي راپور کې د افغانستان وار له مخه د نړۍ شپږم بې وزله هیواد بلل سوی دی. د طالبانو ویاندویانو مخکې ویلي چې دوی د خلکو د بې وزلۍ ستونزه درک کوي او هڅه کوي چې په بازارونو کې د بیو کنټرول ته هم ځینې لارې چارې وسنجوي.
په افغانستان کې د بې وزلۍ د زیاتېدو په اړه مو د سیګار د اندېښنو په اړه اورېدل. هاخوا بیا یو شمېر ولسي افغانان هم وایي ورځ تر بلې اقتصادي ستونزې زیاتېږي. دوی وایي پر افغانستان د طالبانو د دویم ځلي واکمنېدو وړاندې دومره جدي او اقتصادي ستونزې نه درلودې، خو په خبره یې اوس له لوګي سره مخ دي. دا په داسې حال کې چې وړاندې یو شمېر نړیوالو سازمانونو هم د افغانستان د بد اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. فیروزه عزیزي نور راپور راکوي.
د کابل ښار اوسیدونکو صبر وایي پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو مخکې د یوې دولتي ادارې مامور و او د یوې اندازې تنخوا په لرلو یې ځان او خپلې کورنۍ ته ښه ژوند برابر کړی و، خو اوس بیکاره دی او له شدیدو اقتصادي ستونزو کړیږي.
پیسې و کار غریبی و اوس خو نشته، کار غریبی نشته، پیسې نشته. دماچ یو موټرکم و هم خرڅ کړ، اوس پیسې مایسی هم نه لرم، موټر هم نه لرم.
یو شمېر نور افغانان هم له ورته وضعیت شکایت کوي. حمید هم په پلازمېنه کابل کې ژوند کوي. دای چې د یوې خصوصي مؤسسې کارکوونکی دی، وایي که څه هم په میاشت کې 8000 افغانۍ تنخواه لري خو پر وخت نه ور رسیږي، چې له امله یې خپلې و کسیزې کورنۍ ته د یو وخت پوره خواړه هم نسی برابرولی. وروسته له هغې چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، د نړیوالو مرستندویه هیوادونو بندیزونه او د امریکا له لورې د دغه هیواد د شتمنیو کنګل کېدل د دې لامل شول چې اقتصادي کړکېچ رامنځته سي. خو په دې وروستیو میاشتو کې یو شمېر هیوادونو افغانستان سره د مرستو ټټر وواهه او ویې ویل چې دا مرستې به د مؤسساتو له لارې په مستقیمه توګه تر اړمنو خلکو رسوي، هغه څه چې یو شمېر اړمن کسان یې د نه رسېدو او غیر عادلانه توب ادا کوي. د کندوز ولایت د چهاردرې ولسوالۍ اوسیدونکی داود شاه وایي که څه هم مرستې ته اړتیا لري خو تر اوسه یې نه دي ترلاسه کړي.
کومکونه شروع دي، کومکونه نه رسېږي. عادلانه خو نه ده، په دې عادلانه نه ده چې غریب پاتې ده او بای اخیستې ده. دوه بوجۍ، درې بوجۍ کومکونه کوي او غریب ته ورلوګل یوه بوجۍ نه رسېږي.
که څه هم طالبانو تازه په دې اړه څه ونه ویل، خو له دې وړاندې یې د دغه مرستو د شفافیت ډاډ ورکړی دی. د طالبانو حکومت دغه شان ویلي هڅه کوي چې په افغانستان کې بیکاره وګړو ته د کار زمینه برابره کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان په ګډون اروپایي اتحادیې او د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو چارواکو او د سازمانونو استازو همدارنګه یو شمېر کورنیو او بهرنیو رسنیو د افغانستان د بد اقتصادي وضعیت په اړه راپورونه خپاره کړي دي. وړاندې ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې 18 میلیونه انسانان لومړنیو خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري او د 2022 میلادي کال تر پایه به 90% افغانان د بېوزلۍ ټیټې کچې ته ورسیږي. دغه شان د نړیوال بانک په خپور سوي راپور کې بیا افغانستان ور له مخه د نړۍ شپږم بېوزله هیواد بلل سوی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ وو لویو صنعتي هیوادونو یا جیوه له چین غوښتنه کړې چې پر اوکراین د روسیې د غیر موجي جګړې د مشروعیت بخلو لپاره د اطلاعاتو له تحریف لاس واخلي. د دې هیوادونو ډلې خبرداری ورکړی چې په اوکراین کې روانه جګړه کولی شي د نړۍ په سطحه غذایي او د انرژۍ بحران ته لمن ووهي. روسیې په اوکراین کې خپله غیر موجي جګړه د فبروري میاشتې پر 24 پیل کړه چې تر اوسه دوام لري.
د نړۍ د او لویو صنعتي هیوادونو یا G7 ډلې خبرداری ورکړ چې په اوکراین کې روانه جګړه کولی سي د خوړو او انرژي له پلوه یو نړیوال بحران ته لمن ووهي، داسې بحران چې نیستمن هیوادونه لا وګواښي. د او لویو صنعتي هیوادونو ډلې پرون شنبه د غله دانو د هغو زیرمو د محاصرې د سملاسي لرې کېدو غوښتنه وکړه چې روسیه یې اوکراین ته د انتقال مخه نیسي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس په حواله د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک چې د او لویو صنعتي هیوادونو د ډلې د مخکښو ډیپلوماټانو د غونډې کوربنه ده، ویلي چې په اوکراین کې روانه جګړه په یو نړیوال کړکیچ بدله سوې ده. د هغې په خبره تر هغو چې د اوکراین د هغو غلدانو د آزادولو لپاره اقدام ونیسي چې د نړۍ د زیرمو پام وړ برخه جوړوي. په روانو میاشتو کې به د هغې په خبره تر 500 میلیونو پورې خلک په ځانګړي ډول په افریقا او منځني ختیځ کې له لوږې سره مخامخ سي. G7 ډلې له چین څخه هم غوښتنه کړې چې په اوکراین کې د روسیې جګړې ته د مشروعیت بخښلو لپاره د اطلاعاتو له تحریف او نورو ابزارونو له کارولو ډډه وکړي. په همدې حال کې د فرانسې خبري اژانس په حواله د اوکراین د ماریوپول د فولادو په یوه فابریکه کې د اوکراین د راګیرو پاتې سویو سرتیرو خپلوانو د چین له ولسمشر شی جینګ پینګ غوښتنه کړې چې د اوکراین دغه محاصره سوي ځواکونه وژغوري. دوی ویلی چې د چین ولسمشر د نړۍ وروستی رهبر دی چې مسکو یې خبرو ته غوږ نیسي. د اوکراین پوځ ویلی چې روسي ځواکونه د اوکراین دویم لوی ښار خارکیف ته لور څیرمه سیمو د شاتګ په حال کې دي او ګمان کړي چې دا د اوکراین په ختیځ کې د مسکو وروستی پوځي شکست وي. په امریکا کې ډیره د جګړې یو څېړنیز مرکز په خپل وروستی ارزونه کې ویلي داسې ښکاري چې اوکراین د خارکیف په جګړه کې بریالی سوی وي او اوکراینی ځواکونه توانېدلي د روسي ځواکونو لخوا د دې ښار د کلابندۍ مخه ونیسي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. پاتې لس دقیقې له اجمل آنده ځینې تحلیلي موضوعات واورئ.
لخبرونو ور آخوا.
راپورونه مرکی او اوریدونکی
دا خبرونه دی برخه ته ستړي مشي.
په اوروزګان کې خلک شکایت کوي چې په دې ولایت کې پلورل کېدونکي تیل نوي په سلو کې بې کیفیت دي. وړاندې به په دې اړه رپورټ واوري، ستاسو پیغامونه هم راخلو، خو تر هغې مخکې راځئ چې د قرقل د پوست صنعت په اړه واورو. یو مهال د قرقل د پوستکي مصنوعات د افغانستان له مهمو صادراتو څخه ګڼل کېدل. یوازې د کابل ښار په یوه څنډه کې د قرقل د پوست د پلورلو شاوخوا سل دوکانونه وو، خو اوس داسې ښکاري چې د وروستیو بدلونونو سره په افغانستان کې ورو ورو د قرقل صنعت مخ په ختمېدو دی. نور په دې رپورټ کې اورو.
په کابل ښار کې د اندرابي واټ هغه ځای چې د قرقل د پوستکي د ګنډلو پلورلو هټیګانې پکې شته، خو شمېرې په نشته حساب دی. دغه سیمه چې په همدې نوم مشهوره ده، څو هټیګانو ته د راپور جوړولو لپاره لاړم. اویا کلن حبیب الله له تیرو 500 کلونو راهیسې د قرقل پوستکي ګنډي. نوموړی وایي داسې ورځې به وي چې د ډیر کار له امله به آن د سر ګرولو ته نه وزګارېده، خو اوس له زیاتې وزګارتیا ستړی شوی دی.
زموږ بازارونه ښه وو. د روژې په میاشت کې به مو تر نیمو شپو کار کاوه، خو اوس کار نشته. پخوا دلته یو سل شل دوکانونه وو، خو اوس یوازې 15 پاتې دي.
حبیب الله وایي ډیری د قرقل مسلکانو خپلې برخې ته تغییر ورکړی او لامل هم د ښه بازار نشتون دی. شیر اغا بیا بل هغه څوک دی چې د قرقل د پوستکي د ګنډلو کار یې پرېښی او اوس د جامو پلورلو دوکان لري. په کابل کې د اندرابي واټ ځینې پلورونکي وایي یو وخت به د قرقل له پوستکي څخه د جوړ شوي خولۍ بیه شاوخوا 3000 افغانیو ته رسیده، خو اوس دغه خولۍ تر 2000 افغانیو پورې هم نه پلورل کیږي. له دې ورهاخوا د قرقل پوستکي بازار له افغانستان نه بهر هم تر ډیره کمرنګه شوی. په بلخ کې د قرقل پوستکي او صادرونکي صدیق الله مرادی دي حالت لاملونه داسې بیانوي.
د قرقل د پوستکي صادرات اوس ډیر کم شوی. په خو بز موږ د صادراتو کچه 1,000,000 پوستکو ته رسیده او موږ اروپا ته هم صادرات نشو کولای.
خان شیرین سروریان بیا بل هغه صادرونکي دی چې بهر ته د قرقل پوستکي صادروي. نوموړي د دغې برخې د بازار کمرنګه کېدل سیاسی تحولات په ګوته کوي.
له هغې وروسته چې د اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ ناندوی راپورته شوې، له هغې وروسته زموږ بازارونه خراب شول او ټول د خرابۍ په حال کې او سم بازار نه لرو.
اوس مهال په افغاني بازارونو کې د یو قرقل پوستکي بیه 500 افغانۍ ده. هغه پوستکی چې پخوا به زرګونه افغانۍ قیمت درلود، د صادرونکو به باور همدا لامل دی چې یو شمېر مالداران د قرقل پوستکي په ځای خپل مال ساتي تر څو لوغه خې 2 روپۍ ترلاسه کړي. خو دا چې د قرقل بازار ضعیف شوی او ځینې کسانو ترې استفاده کوله، د هغوی لپاره هم ښه خبر نه دی. د قرقل یو خوښوونکی محمد اکبر:
ما از دورې جوانی که حال موی سفید است.
زل زوانه چې اوس پنګیره شو ایم د قرقل خولی نه استفاده کوم. قرقل هغه جامه ده چې انسان ته خوله ورکوي. یو کس چې خل لونګي وهلی وي خوند کوي. هغه کسان چې قرقل استفاده کوي خخداري.
ادمی که قرقل میپوشه عین شی پس.
د قرقل ځینی کارونکي وای داسې وتره به جوړ شي چې دغه صنعت د سقوط مخاوني ول شي. د قرقل د صادرات ریاست په دې اړه زموږ اړیکې را جواب نه کړي. په افغانستان کې د قرقل پوستکي له افغاني غالي ورسته دویم هغه قلم دی چې په نړۍ کې ښه بازار لري. د قرقل پوستکي صادرونکو په وینا په افغانستان کې د قرقل پوستکي د ځانګړو خولیو د جوړولو لپاره کارول کیږي، خو اروپا او منځنۍ آسیا هیوادونو کې د خزینه او ژمنۍ لباسونو په جوړولو کې له قرقل نه استفاده کیږي. قرقل لوبخوا د افغان مالدارانو سوداګرو لپاره د عاید یوه لویه سرچینه وه. قرقل د وري هغه بچي ته ویل کیږي چې له تولد وروسته وړاندې لدی چې مور یې بوی او یا هم وڅټي حلالیږي، او کله هم داسې کیږي چې د مور لګیډې راوستل کیږي او قصابان یې د دې لپاره چې د پوستکي ګلان او یا هم ښکلای خرابه نه شي د وري له تنه جدا کوي. د قرقل صادرونکي وایي که دغه صنعت ته پام ونه شي، لرې نه ده چې نږدې راتلونکي کې د دې صنعت بازار بیخي له منځه ولاړ شي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای شئ.
دا اوروزګان وسیدون کې وای دا محل په دې ولایت کې د پلورل کېدونکو تیلو په سلو کې نوی برخه به کیفیت دي. دې چاري موټر چلونکو او د کاروبارونو څښتنان له ګڼو ستونزو سره مخ کړی دي. تفصیلي ریپورت کې اورو.
د اوروزګان ولایت وسیدونکو وای په دغه ولایت کې اوس مهال شاوخوا نوي سلنه بې کیفیت تیل او ګاز خرڅیږي. دی وای دغه چاري خلکو ته د روغتیایي ستونزو ترڅنګ په زیات اندازه مالي زیانونه هم اړولي دي. د ترینکوټ ښار اوسیدونکي سپي الله افغان چې د کندهار او اوروزګان پر لویه لاره موټر چلوي ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې د خراب کیلو له امله موټر دوه ځله ورته ماشین جام کړي او په لکونو افغانۍ زیان یې ورته اړولی دي. دی وای اوس یې بیخي موټر پر کور درولی او دومره توانې نه لري چې موټر د بیا ځلې لپاره ترمیم کړي.
بیا مې سړي ته ورته بارولو کم نه دي وروره، دا تیل غلط ترکړي دي، پارچنګان یې بند دي. بل ګاټ مې بیا وروره پارچنګان ور واچول او پلکان مې ور بدل کړل چې موټر مې پریول وړه نسخه تله یو کرهار به کوي شوزي زنانه به را سره مریضان به را سره پر وړه به مې تا کړل بیا مې موټر خېجوي نو دغه نقصان یې ول ماته کړی دي. خامخا وروره شل زره تاوان ماته رسولی دي. زه موټر چلوم ما ګټه نه ده په کړی برته په موټر مصرفو.
بلوري ته بیا روغتیایي کارپوهان هم وایي چې د بې کیفیت تیلو او ګازو استعمال د ډول ډول ناروغي سبب ګرځي. افغانستان د خپل ضرورت وړ تیل او ګاز تر ډیره د منځنۍ اسیا له هیوادونو او ایران راواردوي. د اوروزګان ولایت اوسیدونکو وایي په دغه ولایت کې نه یوازې دا چې د تیلو کیفیت خراب دی، بلکې قیمت یې هم د پخوا په پرتله څو چنده لوړ شوی دی. د ترینکوټ ښار اوسیدونکي زبیح الله ازادي راډیو ته وویل کله چې ډالر یو روپۍ لوړ شي نو دکانداران د تیلو قیمتونه څو چنده لوړوي، خو وایي چې ډالر کښته شي لس سینټه یې هم نه کښته کوي.
د تیلو قیمتونه خو ډیر لوړ شوی دي. په خوا چې په کم قیمت یو لیټر کېدل مقصد په فاپ 15 بیا یو لیټر و، اوس په نیم سل کالدار یو لیټر کې بیا به لاغه ماغه داس تیل دي چې هغه خراب سم سره ګټ کړي ډیر کمزور تیل کې مسکله ته وراچي کې موټر ته وراچي کې بل چې ارشي ته چوراچي دا شی ځانمن کې خرابې نو تیل ډیر ران کړي دي. او دا سمجه ته د مشران د لاس دا تیل ګران شوی دي، ولې ځکه چې تجاران مداس دغه لري چې کله پورته دی ور سره پورته کوي او کله چې کښته سي دی بیا نو